دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د ولسمشر ټاکنو نومړی پایلې به د رواني اونۍ په پیل کې اعلان شي دغه کمیسن ویان زبی الله سعادت امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی او مرکز ته د ټاکنو د پایلو د ورکولو د ورکو رسیدو وروسته سره سم به لومړۍ پایلې اعلان شي هغه وویل
شپږو ولایتونو بیا شمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی د بغلان کې 15 محلونه پاتې دي په راتلونکي یو سات دو ساعتو کې هغه هم تمامېږي منتظر یو چې د فاریاب او بدخشان رزلټ راشي او د بغلان تفتیش بیا شمیرنه پای ته ورسیږي او د هغې رزلټونه هم راشي تر څو انټرکول شي
د ولسمشر ټاکنو په اړه د تکلب اداوی اوس په چيله کبل د ټاکنو پاړي تر دې د ما پوری ځندېدلې د لومړنوي پاړي تر اعلان وروسته به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن د دې فرصت ولري چې د ټاکنو په اړه هر ډول احتمالي شکایتونه واوري او په اړه څېړنه وکړي چې د ټاکنو د وروستي پایلو اعلان لپاره لار هواره شي د امریکا د استازو مجلس له واکه څخه د ناوړې استفادې او د کانګرس د ممانعت په سبب د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا کولو پر ملاتړ رای ورکړي د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس غړو پرون د چهارشنبه په ورځ د جمهور ترامپ د استیزا کولو په اړه د شپږ ساعته زیاته وخت مناظرې وروسته جمهور ترامپ د ولسي جرګې غړو استیزا کړ دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګې ته ورځي ترامپ د د امریکا 25 ولسمشر دی او دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي په عین حال کې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د ترامپ د استیزا لپاره لایه ته د رای ورکولو څو د کې وروسته دا مونول چې کله به دغه لایه سنا ته واستوي هغه په دې اړه له جرګې سر د غړو سره او وویل چې څوک به د سرانانو په توګه سنا ته استوي هلته د ترامپ د محکمه چې د ترامپ د محکمې سره مخ سي وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي او هغه په دې اړه پوره نه ده پوه چې سنا به دغه محکمه څه ډول پر مخ وسي خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
ډونلډ ترامپ د امریکا په 2023 کلن تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې د استازو مجلس کې استیزا کېدلې تایید شول د کانګرس مشر نانسی پلوسی د رای ګیرۍ په اهمیت د ټینګار په مهال دیموکراتانو ته خبرداری ورکړې ده چې په دې موقع خوښي څرګنده نه کړي دغه رای ګیرۍ د ولسمشر په اړه درې میاشتنی اختلافي تحقیقات پای ته ورسول تحقیقات هغه مهال پیل شول چې افشاګر د اوکراین سره د کانګرس لخوا د امریکا شاوخوا 400 میلیونه ډالره منظوري شوی نظامي مرستې د ځنډولو په اړه شکایت وکړ ترامپ وایي دا رای به د هغه په ځای دیموکراتانو ته تاوان ورسوي د استازو د مجلس ټول جمهوري غوښتونکي غړي ترامپ ته وفاداره پاتې شول هغه وایي چې دیموکراتان هڅه کوي چې د 2018 کال د ټاکنو پایلې بې اعتباره کړي
په پاکستان کې وی محکمه د غیواد د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف په اړه د پریکړه تفصیل خپور کړی دی د پنځشنبه پر ورځ په پاکستان کې د ځانګړي محکمه ویل چې پرویز مشرف د محکمه د اعدام د حکم د تطبیقولو مخکې مرسو باید جسد یې پاکستان ته راوړل شي او د اسلام آباد په ډی چوک کې دی وزړول شي د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور په یو خبری کانفرنس کې چې د پنځشنبه پر ورځ وکړ ویل چې د محکمه تفصیلی پریکړه ورسته هغه ویره چې د پاکستان پوز درلوده وسرشتیا سی
جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں
څو ورځې مخکې ځانګړي محکمې پرویز مشرف د پاکستان سره د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ دغه ځانګړي محکمې دا پریکړه لاغه وروسته وکړه چې د پاکستان حکومت د پرویز مشرف د اعدام تر پوښتنې لاندې راوست او ویل چې په دې پریکړه کې تېروتنې موندلې دي د روسیې یو چارواکي په ماسکو کې د یو نامعلوم کس ویلي چې یو نامعلوم کس د روسیې د امنیتي ادارې کې د قرارګاه د باندې ډزې کړې یو افسر یې وژلی او 15 نور کسان یې زخمیان کړي دي د فدرالي امنیت خدماتو FCB ویلي چې برید کوونکی یو تن و ودانۍ ته نه ننوتلی د دې مخکې په یو بیان کې ویل شوي چې دغه کس روسي چارواکو د برید وروسته وژلی دی د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې 15 تنه زخمي شوي دي چې 2 تنه یې پکښې د امنیتي ادارو کسان هم شامل دي دغه دره د شوروي اتحاد د وخت د KGB وروسته جوړه شوې او د استخباراتو او د امنیت لپاره کار کوي په دې اړه نو دغه درې په دې اړه نو تفصیل نه دی ورکړی چې برید کوونکی څوک او ولې دغه برید کړی دی دا و خبرم
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
ترنور دنکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري زه نظرانا یوسف زیم دیو اندازې لمخې په جنوبی افریقا کې د ملاوی تقریبا 100,000 مهاجر کارګر ژوند کوي دغه مهاجر دیو ښه کار پیدا کولو په امید جنوبی افریقا ته تللی دي د امریکا غږ د خبریالي رپورټ درته زموږ همکار سید بختیار شاه در اوروي
د ملاوی یو مهاجر جیفری پینګا په 2012 کال کې جنوبی افریقا ته په دې امید تللو چې هلته به د ښه مزد یو ښه کار پیدا کړي مګر لکه د نورو مهاجرو په شان په جهانسبر کې دا غژوند څنګه چې امید لر خطر نه شو هغه وایي اولو درو کلونو کې زما د کار شکل داسې و چې کله به مې کار درلودو کله به مې نه لر ما مناسب کار هم نه درلود هلته مې د توقع مطابق کارونه نه کېدل مګر د پنګا دغه کار چې په یوې دولتي لیسې کې و په 2016 کال کې هغه وختم شو چې د لیسې ادارې ته دا معلومه شوه چې هغه د کار دپاره مناسب اسناد نه لري دغه سره د ملاوی شپږ تنه نور مهاجر هم د کار نه ویستل شول هغه له دې نه وروسته په یواز د دې چې په جوهانسبورګ کې په بل کار پسې وګرځي بیرته خپل وطن ملاوی ته ستون شو او هلته یې خپل کاروبار د کډوالو د نړیوالې ټولنې په مرسته شروع کړ د کډوالو د مهاجرو د نړیوالې ټولنې یو مقام نانه اما په دې باب وایي توقع ده چې د ملاوی تقریبا 500 مهاجر بیرته خپل کور ته راستانه شي په دې وخت کې 346 کسان زموږ سره سب دي او موږ به د هغې نه 240 تن سره مرسته وکړو اروپایي اتحاد هم په جنوبي افریقا کې داسې پروژې لري چې په هغې کې مهاجرو ته مسلکي کارونه ور زده کوي چې بیا په خپل وطن کې د هغې نه استفاده وکړي د مثال په ډول مهاجر کارګر پینګا په دغه شانوي پروژې کې خیاطي زده کړې او اوس په خپل ښار کې د خیاطي دوکان لري په خپله پینګا په دې باب وایي هغه وایي چې ما نیت نه درلود چې مهاجر شم ما داسې فکر کوو چې هلته په جنوبي افریقا کې به د خپلې کورنۍ دپاره څه ډېرې پیسې وګټم مګر ما هلته څه چې غوښتل ترلاسه نه کړل مګر اوس په خپل ښارګوټي کې زه ښه ژوند لرم او د هغې وجه همدا ده چې دلته زه د خپل دوکان خاوند یم سره د دې چې ملاوی د اقتصادي ودې په حال کې دی مګر بیا هم ملاوی د نړۍ د ډېرو نادارو ملکونو په جمله کې حسابېږي هلته 80% خلک په زراعت کې کار کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې دراتلونکو نه په پیل ورځ کې به د جمهوریت ریاست د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان شي نور تفصیل د لیمینیا ځای پر رپورت کې
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لغرمې ورسته امریکا غږ ته وویل چې د شپږو ولایتونو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده او یوازې په بغلان کې 15 محلونه پاتې دي چې بیا شمیرنه دوام لري او د پنځشنبه ورځې تر پایه به دغه بیا شمیرنه هم پای ته ورسیږي دغه کمیسیون یو ویان ځبي سادات امریکا غږ ته وویل چې له بغلان سربیره د فاریاب او بدخشان ریزلټ شیټونه یا د بیا شمیرنې پایلې هم کمیسیون ته نه دي رسیدلي خو زیاته کړه چې له دې ټولو کارونو وروسته به کمیسیون د راتلونکو اونۍ په پایل کې لومړنۍ پایلې اعلان کړي
شپږو ولایتونو بیا شمیرنه تفتیش پای ته رسیدلې د بغلان کې 15 محلونه پاتې دي په راتلونکي 100-200 کې هم تمامېږي منتظر یو چې د فاریاب او بدخشان د زلزله سره شي او د بغلان تفتیش بیا شمیرنه پای ته ورسیږي او د هغې د چټونه راشي تر څو انټرکشن شي له هغې وروسته به ان شاء الله
څباند د ونی میاشت کیږي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنه شوی چې لا تر اوسه لمړنې پایلې نه دي معلومی شوی لا آزاد او عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې دوو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې له بشپړېدو سره سم کمیسیون ته دا زمینه برابرېږي چې لمړنې پایلې اعلان کړي
لړۍ چې بشپړ شي نور پروسه تقریبا د لومړنۍ پایلې لپاره مساعد کیږي هغه یو موږ چې کمیسیون نظام سره دلوده چې 2300 محله وو چې په غاړه کمیسیون تقاعد یې ولا سو نه یو محلونه بوتل کړی وو او نور پاتې دې پاره باندې فکر نه هی کړی نو د دغه پروسې په پیدو سره لومړنۍ پایلې اعلان شي
په تخار سرپل جوزجان بدخشان فاریاب پنشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه د روانې اونۍ یک شنبې په ورځ بیا پیل شوه
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د ولسمشری ریاست دویم مرستیال په ملي شورا کې د قوانینو د تصویب په بهر ته په اشاره ویلي چې د جمهور رئیس تکنینی فرمانونه د ملي شورا په چارو کې د مداخله په معنی نه ده، بلکې دا فرمانونه د ضرورت په اساس صادر شوي دي. د ممتاز بهر رپورت ته
د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش د جمهور رئیس غنی د تقنینی فرمانونو د صادرولو په اړه د ملي شورا د یو شمیر غړو انتقادونو ته په اشاره وویل چې د تقنینی فرمانونو صادرول له مقننه قوې سره د تقابل او د دغه قوې په چارو کې د مداخله په معنی نه ده. خاغلی دانش چې د پنځشنبه په ورځ د جزا قانون د تفسیر د مخکتنې په غونډه کې وینا کوله وویل حکومت د درېګونو قوو د تفکیک اصل او د مقننه قوې ځای ته درناوی لري، خو د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس په خاصو شرایطو کې د تقنینی فرمانونو د صادرولو صلاحیت لري. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال پر وینا حکومت د ستونزو د حلولو، د نړیوالو معاهدو د عملي کولو، د حکومتوالۍ د چارو د تنظیم او اصلاحاتو لپاره تقنینی فرمانونه صادر کړي دي. زه یو ځل بیا له دې فرصت څخه په استفادې نن په اطمینان سره وایم چې د جمهور رئیس په تقنینی فرمانونو کې هیڅ ناوړه نیت او یا کوم بل هدف نشته دی، او زه له ټولو وکیلانو او سناتورانو څخه غواړم چې د خپلو نورو کارونو ترڅنګ قانون جوړولو ته زیات لومړیتوب ورکړي او د قوانینو د تصویب بهیر ته چټکتیا ورکړي ترڅو موږ په حکومت کې تقنینی فرمان ته هیڅ اړتیا پیدا نه کړو. ښاغلی دانش په ملي شورا کې د قوانینو د تصویب پس بهیر باندې انتقاد وکړ او ویل چې لسګونه تقنینی اسناد په ولسی جرګه کې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال له ماشومانو څخه د ملاتړ قانون، د لوی سرنوالۍ د تشکیل او صلاحیتونو د قانون تقنینی فرمان او د جزا قانون د بیلګې په توګه یاد کړل چې له کلونو رئیس په ملي شورا کې د تصویب لپاره پاتې دي. خو د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف انعامي امریکا غږ ته وویل چې د دغې جرګې د رخصتیو پر مهال څلور نوي تقنینی سندونه ولسی جرګې ته استول شوي چې پکې شل د قانون طرحې، لس نړیوالې معاهدې او 50 تقنینی فرمانونه شامل دي. د ولسی جرګې اصلي وظیفه جمهوري ریاست نیولې ده، سره له دې چې په دغو فرمانونو کې چې کوم جرګې د کار پیلېدو ته پاتې شوي دا فرمانونه راغلي، باید 15 ورځې مخکې چې ولسی جرګه خپل کار پیلوي دا فرمانونه راغلي وای. هغه شرایط هم نه دي پوره کړي. د ښاغلي انعامي پر وینا د ملي یووالي حکومت په دوره کې د دریو قواو خپلواکي خپل مفهوم له لاسه ورکړی او هڅه شوې ده چې قضایه او مقننه قوه د اجرایه قوې د مامورینو په څیر دنده ترسره کړي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ولسی جرګې لخوا استول شوي ټول تقنینی اسناد له ځنډ پرته او څلور قوانین تصویب کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال له دوی سره هیڅ داسې تقنینی سند پاتې نه ده چې په اجنډا کې شامل شوی نه وي.
د تھیری ولسیری نه چې د شپارسم دورې نه اخر وخت چې قوانین راغلي و هم تصویب کړی په دې چلونې میاشتو کې چې وسه تقریبا درې میاشتې موږ تر کار تر سره کړی ده. په دې کې خوشبختانه ولسیری واقعا په زړه پورې کار د قوانینو په باره کې ډېر قوانین تصویب کړو موږ تر ولې
د حقوقي چارو کارپوهان د تقنینی چارو په نیمګړتیاو کې دواړه حکومت او ولسی جرګه ګرامه ګڼي او وایي ملي شورا په دې برخه کې لازم ظرفیت نه لري او حکومت هم دغه تشې ته په کتو له اساسي قانون څخه ناوړه استفاده کوي. د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د قانون جوړولو بهیر په 1300 کلونو کې له خپل اصلي مسیر څخه منحرف شوی دی.
په خپل پارلمان د دغه حالاتو عامل ده چې ورسمه شریعت ارتړه ده چې قانون په خپل د نه هغې د قانون سره تکر کی او یا هم په غرفه استفادې سره یا کله کله په استفادې سره اوسي او هغه بیا بیرته په روحیه د قانون گذاری سره په تکر کی اوسي ته استفاده شوې ده.
د هغه شمیرو په اساس چې د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش نن شریک کړل په 1350 کلونو کې سباندې 1450 قوانین، مقرره او تقنینی فرمانونه د ملي شورا او حکومت لخوا تصویب شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت د معلوماتو په اساس د وزارت پر روان لمریز کال کې 550 تقنینی سندونه د قوانینو کمیټې، کابینې او ملي شورا ته د اجرااتو لپاره استول دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا یو پوخانی ډیپلوماټ او د بحران ډلې د پروګرامونو مشر لوریل میلر وایي چې په افغانستان کې د پوزیانو د کمیډل پلان د سولې خبرو سره تړاو نه لري. په موکړی د رپورټ ته
President Trump may soon announce.
ولسمشر ترامپ خای ډیر ژر اعلان وکړي چې څلور زره امریکایي عسكر له افغانستان څخه وباسي. سناتور لینزی ګرام هم ورته اشاره وکړه. دا به د افغانستان له امنیت او ثبات سره څه مرسته وکړي؟ آیا دا کار د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو پورې اړه لري؟
Well, I don't have any inside information on that.
زه خصوصي معلومات نه لرم، خو د خپل معلوماتو لمخې ویلای شم چې د سولې په روانو مذاکراتو پورې اړه نه لري. زه فکر کوم دا جلا پریکړه ده چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز په حضور پورې اړه لري. د امریکا پاوز په دې باور دی چې دوی د یو څه بدلونونو نه وروسته کولای شي نامعلوم وخت پورې هلته پاتې شي. له بل پلوه دا هم مهمه ده چې د څلورو زرو عسکرو په کمیدو سره د امریکا د عسکرو شمیر بیرته هغه شمیر ته ورسیږي چې کله ولسمشر ترامپ د خپل جمهوري ریاست په کار پیل وکړ. دا پښتنه لا هم په ځای پرته ده چې آیا له افغانستان څخه به په بشپړ توګه په راتلونکي کال کې د امریکایي عسکرو وتل پیل شي که نه. یا دا چې د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان واقعا په ولسمشر ترامپ پورې اړه لري؟
تاسو
وویل چې د دې پوښتنې ځواب لا نشته چې دی به ټول عسکر وباسي او که نه. تاسې څه فکر کوئ چې د ټولو عسکرو له وتلو نه وروسته د افغانستان حکومت دوام کولی شي؟
predict with perfection what
تاسو پوهیږئ چې دا ګرانه ده چې څوک د آینده بشپړه وړاندوینه وکړلی شي چې څه به پیښیږي. خو زما او د ډیرو نورو له ارزونو نه داسې ښکاري چې که د امریکا پاوز او د ایتلافي قواوې له افغانستان څخه د سولې له معاملې نه پرته ووزي، نو د تشدد کچه به په افغانستان کې زیاته شي. طالبان به هڅه وکړي چې د وتلو د معاملې نه ګټه واخلي او د نورو سیمو د نیولو هڅه وکړي. دا توقع هم شته چې د حکومت له خوا نه به تر ډېرې زیاتې اندازې پورې مقاومت وشي. نورې ډېرې غیر رسمي قواوې به هم د طالبانو د پرمختګ لپاره هڅې وکړي. نو دا حالت څرګندوي چې یو پراخ او څو اړخیز کورنۍ جنګ به په افغانستان کې پیل شي.
طالبان هر وخت غوښتنه کوي چې امریکایي قواوې دې په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزي، څو دوی وکولی شي چې رژیم نسکور کړي. په دې توګه به افغانان له 18 کاله جنګ نه وروسته هیڅ هم ونه لري.
دا اټکل ګران دی. زما مطلب دا دی چې که طالبان په خپله هغه ادعا کې په حقه وي چې وایي دوی د مذاکراتو له لارې له حل سره موافقه لري او د امریکا د عسکرو وتل به له موافقې نه وروسته او د موافقې یوه برخه وي، نو دا مسله په افغانستان کې یو بل ډول تصور رامنځته کولی شي، نظر دې ته چې له موافقې نه پرته عسکر وایستل شي. البته زه په دې نه پوهیږم چې د طالبانو د مشرانو په مغزو کې څه دي، خو زه فکر کوم چې دا منطقي خبره ده چې داسې فکر وشي چې طالبان هم په دې پوهیږي چې نظامي بریا ته لاره آسانه او چټکه نه ده.
سناتور لینزی ګرام د بګرام پر هوایی میدان له برید نه وروسته وویل چې د سولې مذاکرات دې تر هغه وخت پورې ودرول شي څو پورې چې اوربن نه وي شوی. د ولسمشر غني غوښتنه هم همدا ده. تاسې څه نظر لرئ؟
زه په دې برخه کې له سناتور ګراهم سره د دې مسلې په تحلیل کې د نظر اختلاف لرم. زه په دې باور یم هغه دا هم ویل چې په کار ده له پاکستان سره مذاکرات وشي. د اوربند په مسله کې زه دا وایم چې دا مطلوب کار دی چې اوربند وشي او هر څومره چې ژر وشي، ځکه هر ورځ په افغانستان کې یوه غمیزه رامنځته کیږي. خو که له سیاسي پلوه ورته وکتل شي، نو زه ویلی شم چې دا توقع نشي کیدلی چې د سولې له خبرو نه مخکې دې اوربند وشي، ځکه طالبان دا په خپله ګټه نه بولي چې د سولې د خبرو له پیل نه دې مخکې اوربند وشي. دا ناسمه خبره ده، خو دا یو واقعیت هم دی. له همدې عمله په کار ده د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړ شي.
ولسمشر غنی په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو د خوندي ځایونو د بندولو غوښتنه کړې ده، مطلب به پاکستان وي. تاسې څه فکر کوئ چې پاکستان به دا کار وکړي؟
نه، زما مقصد دا دی چې موږ د څو کلونو تاریخ لرو له پاکستان سره. په دې توګه په اسانۍ سره د دې پوښتنې ځواب ویلی شو. زه فکر کوم پاکستان اوس نسبتا له تیر کال راهیسې مرسته کوي. له کوم وخت راهیسې چې سفیر خلیلزاد له طالبانو سره مذاکرات کوي، پاکستان یې ملاتړ کوي او طالبان یې مذاکراتو ته هڅول، ځکه چې د پاکستان په ګټه کار دی چې دا وګوري چې دا مذاکرات کامیابېدلی شي.
تاسو د افغانستان د سولې لپاره یو پلان طرحه کړی دی. په دې کې له سولې نه وروسته تاسو د طالبانو نقش ته په کوم نظر ګورئ؟
Yeah. So what I've put together and it's now published.
هغه وړاندیز چې ما کړی او خپور شوی او اوس هر څوک ورته لاسرسی لري. یو شمیر نظرونه دي چې ما راټول کړی دي. دا د امریکا لیدلوری یا زما او ستا شخصي نظر یا پلان نه دی. دا د ډیرو خلکو او زما د همکارانو د تحلیل او څیړنو په اساس شوی دي. دا ځکه د سولې د تړون په بڼه لیکل شوی چې ما فکر کاوه چې دا به د خلکو لپاره یوه ګټوره لار وي چې په خورا مشخصو شرایطو کې وګوري چې جوړجاړي ورته څه ډول شونې ښکاري. په دې کې ډېرې لارې شاملې دي. په دې کې یوه ستونزه دا ده چې هیڅ اړخ په ځانګړې توګه طالبانو روښانه او مشخص دریز نه دی څرګند کړی چې دوی څه ډول خبرې اترې غواړي. بله ستونزه دا ده چې په هر ډول خبرو اترو کې په ځانګړې ډول د سولې په خبرو اترو کې د خبرو اترو په جریان کې د دواړو خواوو په وضعیت کې بدلون راځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د تیرو درې ورځو راهیسې د خوست په ښار او ولسوالیو کې په کلدارو سخت بندیز لګیدلې. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د شاوخوا یو نیمې اونۍ لپاره پسې عامه پوهاوی وروسته د تیرو درې ورځو راهیسې په خوست ښار او د ولسوالیو په بازارونو کې د پاکستاني کلدارې پر اکړې ورکړې بندیز لګیدلې. ګډ امنیتي ځواکونه په خوست ښار کې مارکیټ په مارکیټ او کوڅه په کوڅه ولاړ دي او سوداګري زرا کړه ورکړه ساری. خلک هم د افغانیو ترویج ته خوښ دي او دا پروسه تر ډیره بریدا بریالۍ بولی.
زه تجارت د خوست ولایت اوسیدونکی یم. موږ په دغه جدي اقدام نه ډیر خوشحالي چې کلدوره بند شي او افغانۍ چلان شي، ځکه چې خپل افغانۍ افغانستان ریپایدو خپل وطن ته به اقتصاد او ګټه ورسیږي. ان شاء الله دا کلدوره به بندي که د خدای خوښه وه، ځکه چې دایمي حکومت ته دایمي میر پلور دی. ان شاء الله دغه چې کیمه خوښه کې کنه هغه به ان شاء الله سر ته رسیږي، خدای دې ورسي.
د تیرو درې ورځو په موده کې د یو شمیر هغو دوکاندارانو چې ګوندې په کلدارۍ سودا ورکړې، دوکانونه یې تر یوې مودې پورې تړل شوي او ځینې کسان بیا نغدي هم جریمه شوي. په ټوله کې د افغانۍ د ترویج دغه پروسه ښه ارزول شوې، خو په ځینو مواردو کې یو شمیر خلک د افغانۍ د وړو نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول په اړه د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي.
نوم می بادر خان زازای د خوست ولایت. افغانۍ رسیږي نه دومره خلکو ته، د څومره خلک خوست کې د افغانۍ نه رسیږي. د په خاطر دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې افغانۍ هر شي ته باید خپل نرخ وټکي، افغانۍ باید روړي که نه وي ارزه نه وي افغانۍ پیدا کړي، ځکه چې که افغانۍ نه وي مجبوري موږ په کلدور سودا کوي. زه یې ونه خولم بلې وخولي بلې وخولي بلې وخولي، ځکه افغانۍ ټولو خلکو سره شته نه. سروپانو ته چې ویرشي وړې دیر کوي نه، غوټې دیر کې غوټې څوک درته متوي نه.
په ورته وخت کې د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس متی الله احمدزي چې د افغانۍ د ترویج په اړه خبري کانفرنس ته خبرې کولې، و ویل چې د افغانۍ د وړو نوټونو ستونزه هواره شوه.
هغه هټیوال او هغه خاریان چې زموږ وړو افغانیو ته اړتیا لري یا په دوکانونو کې وړې افغانۍ ورسره نه وي، دوی ته به د افغانستان بانک له خوا نه وړې افغانۍ هم ویشل کیږي. د اړتیا پر مهال که چیرته دوی ته ونه رسیږي، دوی کولی شي چې افغانستان بانک او نورو بانکونو ته مراجعه وکړي، وړې افغانۍ دوی ترلاسه کړي.
په تیرو څو کلونو کې هم په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي او د افغانۍ د ترویج ځینې ناکامې هڅې شوې وې، خو دا ځل داسې بریښي چې ګوندي حکومت په دې برخه کې برلاسی دی. د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته راستنېدل، د یو شمیر نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاکستانی کلدارو چلند معمول شوی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې د ښځو چارو مسؤلین وایي هغه نارینه چې په جګړو کې د بدن غړي پرې شوي وي، تر نور زیات په کور کې د ښځو سره جنجالونه کوي او علت یې رواني ستونزې ګڼل کیږي. ګل رحیم نیازمن رپورټ رالیږلی تاسو ته دراورو.
په کندوز کې د ښځو چارو مسؤلین وایي چې د جګړو قربانیان رواني ستونزې پیدا کوي، کورنۍ ژوند یې هم مناسب نه وي او په کور کې له نورو غړو سره تاوتریخوالی کوي. دوی وایي جګړې له دې پرته چې له کورنیو څخه یې سرپرستان اخیستي، هغه نارینه چې په جګړو کې معیوب شوي رواني ستونزې پیدا کړي دي. یو میرمن چې میړه په جګړو کې معیوب شوی وایي چې جګړو د دوی ژوند له هر اړخه تریخ کړی دی او لکله رئیسی چې خاون معیوب شوی ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي.
دا زړه استمره مې ده کړه قطع چاکو شمره زده قطع چاقه مره زده اور زکه د دکانکه قطع چاقه زد زرنجلار چغ زدم خلاص کړ. 30 سال شه دارسی مولادم ندارم مې حیات کړه لیوپتوزی کړه کار مردم کړه دم امر نه اندادم.
هغه وایي چې په خوای خاون پامنیتی ارګانونو کې دنده درلوده خو لکله رئیسی چې جګړه کې یو په قطع شوی له هغه
دوی خدګه زیافه خوشنط امرم زیات کده 2 سال جور بود 28 سال میشه مای واسطه خو خلاص ما دمون جو راحت پنه پیش میکنه ای میکنه خو نه به در من نه میمونه ولی نه میونه د یک زندگی میکنم دروازه رو قفل کردم به من سګریون کده اومدم
نو موړی وای چې د وهلو توانی لري خو لکورا په شړلو ډیر زوريږي
15 بار مسافت برده اما ولای برده مسافت برده تا زامن گرفته زامن شده هیچ نمیشه خو خلاص لاتش بیا در جان تامل دارم چرا از اون بیرون میکنه برو هر طرف که میره با کارم نیست تا بکه پیش ایگریون کده
د قندوز د خزو چارو د ریاستي وکړکونکو ناهیده سیفی وای چې ک د کورنۍ غړي د یو بل حقوق پیژنې د جنجالونو مخنیول کې دی شي
یک مرد په فهم کې در قبال خواهر خود در قبال مادر خود در قبال خانم خود چی مسئولیت ها را داره و چی حقی داره
که یو سړی په دې پوه شي چې د خور مور او خزې حقوق څه دي او خزه هم د کورنۍ د غړو حقوق پیژنې جنجالونه لمنځه ځي اسیفی وایي هغه کورنۍ چې د خزي او میړه ترمنځ جګړې او جنجالونه کیږي پر ماشومانو یې منفي اغیز کوي هغه وایي چې د دغه ډول کورنۍ او ماشومان وقدي رالويږي
الله تو کوب قرار میګي ای یک تاثیرات بسیار منفي بالای روحي طفل داره طفل به میجه سر ګوشګیر او بنزوا میشه
که په کور کې وهل ټکول کیږي پر ماشومانو منفي اغیز کیږي ماشوم ځان لکیږي او وقدمن کیږي او دغه شان رالویږي چې ټولنې ته په همدې شکل وړاندې کیږي او پر روحیاتو یې منفي اغیز پاتې کیږي نوموړی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کورنیو ستونزو پیښې کمې ثبت کړي خو په عمومي ډول جګړې او اقتصادي ستونزې د کورنیو ترمنځ د جنجالونو زیږنده ده ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د صحت لپاره نړیواله اداره WHO رپورت ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو په شمیر کې کمی راغلی چې سیګریټس کی لیزا شلاین رپورت رالیږلی زید ته در اورم د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې د تنباکو خلاف مبارزه کې یو لویه کامیابي ده چې د سیګریټ څکونکو په شمیر کې کمی راغلی د تنباکو استعمال هر کال شاوخوا 8 میلیونه کسان د وخت نه مخکې وژني د WHO رپورت وایي چې د تیرو دوو لسیزو کې د سیګریټ څکونکو نارینه په شمیر کې د زیاتوالي وروسته په لومړي ځل په دغه شمیر کې کمی لیدل کیږي رپورت وایي چې 6 میلیونه کسانو د برخې نه شاوخوا 1.4 میلیونه کسانو د سیګریټو څکلنه لاس اخیستی دی او دا چې هغه کسان د سیګریټ پرېښودلو ته ښځو اړ کړي دي خو د WHO مشر روډیګار کریک وایي چې هم په دغه موده کې د نارینه و ترمنځ د سیګریټ څکونکو په شمیر کې 30 میلیونه زیاتوالی راغلی دی هغه وایي اوس موږ په لومړي ځل د سیګریټ څکونکو په شمیر کې کمی وینو او زموږ اداره دا اندازه کوي چې د 2000 کال پورې به نور 2 میلیونه کسان د تنباکو استعمال پرېږدي د 2015 کال پورې به شاوخوا 15 میلیونه کسان د تنباکو سکل پرېږدي د تنباکو د کم استعمال معنی دا ده چې په ناروغۍ کې به کمی راشي او د وخت نه مخکې مرګونه به هم راکم شي کریچ وایي چې د تنباکو د کارولو په کچه کې د کمښت نه دا څرګندیږي چې په دې لړ کې اقداماتو اثر کړی دی په دغو اقداماتو کې یوې د لوړو مالیو لګول او بل په ولسي ځایونو کې د سیګریټو په څکلو بندیز لګول دي قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدل به یو نوی پاتې کړي اوس د دری برخې خبرونه اوریدل هم مه هیروئ تاسو نه اجازه غواړو له خپله ځانه